Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته خراغلاست ویم نن چهارشنبه د اسد زمری 15مه د 2020 کال د اگست 15مه په دغه خبری پروګرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مخ ته وړي او ری چې د افغانستان حکومت ویلی دی د سولې په اړه باندې د مشورتي لوی جرګې لپاره ټولې تابعیاوې نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغې جرګې له دایرې دو خوښي ښودلې. دا مو د سر موضوع ده. بهرنۍ مهمه موضوع دا ده چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو درنو چاودنو لسګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. خو تر ارس مخ کی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو چاودنو تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15مه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سهشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالر د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزې پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنۍ سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخ ته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیا پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته تړل شوي. د چمن یو چارواکي زکا اولا درانی د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سېشمې په مازیګر 15 بجې د لارې یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د دې خبره د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کیږي او له هغه وروسته به په دې اړه پریکړه وشي. خو دا ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت روان 2020 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړله، خو په اپریل کې د محدودې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. د وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلي وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سیشنبه په ماخام درنو چاودنو دغه خار لړزولې ده. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دوده او پراخ زیان اوښتی دی. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردک ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4500 متره مربع ځمکه جوړیږي او د 4000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چارې به په 1.5 کال کې بشپړي او له لوبغالي به ګټې اخیستنه پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې پیل لبنان کو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماخام دوه درنو چاودنو لړزولې. لږ تر لږه 3 کسان تر اوسه مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وایي
انه یوم حزین بیروت منکوبه.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی دی. په دې اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې له دایرې دو هرکلی کړی دی. د ژوند رنګونه به هم په دغه پروګرام کې درته خپاره کړو.
بیرته هغه پخوانی ځایونه مو څه بي دي او ډېر خلک مینه لري سي خپل افغاني شیانه چې کار وخت
یا مهم. سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته پیل. لکه څنګه مو چې وویل، لبنان نکو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماښام دوه درنو چاودنو لړزولی چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي په یو بندري سیمه کې د کیمیاوي سرې د ساتلو په یوې زیرمه کې د 2500 ټنو امونیم نایتریت یا کیمیاوي سرې د چاودنې له امله دغه پیښه شوې ده. د اړه تر لاندې د مې ورسته یو راپور. د ماخام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې څلور زره نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه يوم حزين بيروت منكوبه لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړیدل، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي. او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي. او ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلی په ژوند دی داسې پیښه نه ولیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلي او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوي چې ټاکل شوي په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. د دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم خراغلی اوس راځو د افغانستان د سولې په اړه باندې د لوی مشورتي جرګې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو خوښي ښودلې ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت مسؤل او شارج دافیر راس ویلسن په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. تمه ده چې د اگست په اوومه باندې، یعنی دوه ورځې وروسته، په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې هدف یې د 400 طالب بندیانو د خلاصون، د برخلیک معلومول او همدارنګه د سولې په تړاو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې ولسمشر ته مشوره ورکول دي. ملالې بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو وویل، هدف یې افغانستان ته د خپل او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی.
To bring peace to Afghanistan.
د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا چې په پرونی غونډه کې ګډون کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلې او غوښتي یې دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندان نن لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ازادي رادیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خوځخه د جمهور په صفت اعلان سو، ورسره لږه څه بدول دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لوی جرګه هغه ځای وو د بعد هغه وخت مشوره کړو چې پینزوس پیسد اجرایی قدرت ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسائل تیر سول چې د سب جمهور پر غبن سترګي پټولې لوجرګه را ونه غوښته. اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوجرګه را غوښتل دا منطق قوانين نه مني.
د ارګ مانی څخه د سې شنبې په ورځ په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې ولسی جرګې د اداري پلاویو لغړی او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره د مشورتي لوی جرګې جوړې دو په اړه په ارګ مانی کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی دغه سې جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې، او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي. نو دای پنیک پال باندې ونی ولا او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي، همکاري به کوي او د ولستر څنګ بدريږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسی جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوشتي. د ولسی جرګې غړي د زمری په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشت لپاره د دوبی پر رخصتوي تللی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نمایي تره کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوه تازه مرکه کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبری شبکې سره یې کړی ویلي، ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیری د 4500 ترمنځ شمیر تره کم کړی شي. د مهال امریکا په افغانستان کې 8600 سرتیری لري. په لیکنه کې په تیر میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې په کې افغانستان کې تر 8000 نه کته شمیر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوې. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبان او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون لمخې کې چیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپل شمنو عمل وکړي، د راتلونکي کال تر نمایي پورې بټول بهرني سرتیری له افغانستان څخه ووسی. فارین پالیسی خبرونه بیا په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه و چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې وکړي. پر ننګرهار مابستا وسلوال برید د دوشنبه په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږیدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخ کې د حکومت له زندانونو څخه د خپل 5000 بنديانو خوشی کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمیر د زندانیان خوشی کړي خو د 400 طالب بنديانو خوشی کول یې رد کړي. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو په خوشی کولو کې سړنه اصل دی او وایي دوی درې کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غنی ویلي مشورتي لویه جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لویې جرګې په تمه دي چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه به جوړه شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورې. اوس ورځو د پکتیا ولایت د ځاځي آریوب ولسوالۍ سپینې شګې ته. سپینې شګې د پکتیا د ځاځي آریوب یو تفریحي او شنو ځنګلي سیمه ده چې خلک د ساتیرۍ او تفریح لپاره ورځي. په اخترونو کې دلته ډیر زیات بیروبار جوړیږي. دا اختر هم ګڼ خلک لرو بره ورغلی ووالته تفریح وکړه. خان محمد سیند په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د میله کوونکو په غږ او هل هلو پیلېږي.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځیو آریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیا کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړی چې سړی اړباس یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نختر او سیړیو پټو غرونو کې څو شیبې تیرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوې هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي
ځاځي خلک ډېر مینهناک خلک مونږ ته ډېر مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید ځاځي رقم ولس پر کم ته شي او خپل پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټول ځوانانو یو حق ده. که چیرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسي ګډوډوي.
د ځاځي آریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډیر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځاځي اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکو او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي
دلته په نکونو خلک راغلي امنیت دی ځاځیو کې هیڅ مشکل نشته دی مونږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې مونږ ته دا پارک سر تر سره جوړ کړي چې مونږ ټول دلته مونږ د ساتیرۍ دپاره ارسو دا یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارڅي چې اندازه یې نشته دومره سوداګانې پکېږي چې کلدارې خپلېکته دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځاځي اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا دی ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپل اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارکېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده بلکې د افغانستان ډیری سیمې طبیعت په خپل ښکلي کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قربانۍ وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورزو د امریکا د یو پخوانی پوځي د زندانیدو راپور ته په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو یو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلان په 14 کاله بند محکوم شوی خو د پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. 50 کلن ویلان په 2013 میلادي کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا په خوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. روسی څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریسټیک وموند چې پکښې محرم معلومات و. خو ویلن ویلي د دا میموریسټیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیل اولگا کارلووا د روسیې تاس خبری آژانس ته د سه شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی و. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره شول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړې دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللې او غوښتي یې دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. هغه مهال چې دی ونیول سو ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یو امریکایي شرکت د امنیت رئیس و. دی او د ده خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی و. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي و چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی و چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
امروز حقوق همه I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راديو ته غواګیاست اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبه په ورځ د زمري په 15مه پانتونونه بیرته پرانستل کیږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانستل کېدو څو ساعته وروسته پرون بیرته تړل شوې ده. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د اختر په ورځو د طالبانو بیرغ وړی و. په بیروت کې د سې شنبې په ماښام دوه درنې چاودنې شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلی دي چې په دې چاودنه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه شوي او څه باندې 4000 کسان ټپیان شوي دي. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ژوند رنگونه
شامله تپاندی ما دلته د پلورن کې پیس کار کومه.
څه خرڅوي دلته؟
دلته کالی دی، بکسونه دی او هر رقم ډیزاینونه سي.
دلته خدا کالی مګورو د ټول افغاني کالی دی او ټول لاسي صنایع د پلاس باندې ګندل شوی. دغه تاسو مواد لکم ځای نه راوړی او د چاته ورکوي چې ته وګنډی راوړی دلته؟
موږ چاته خاص نه ورکو، صرف اخلو له بازاره د قديمي مواد دي او دلته به موږ نوي ډیزاینونه کار پکو.
دلته خیاطان لري کنه؟
او خیاطان هم لرو، ډیزاینران هم لرو او مدیران هم لرو، سي منیجران دي سي غوي په لورستات کار کوي او بیا میرمنې دي سی غوي بګندي.
یعنی فرمایشه خلې دلته میرمن طارق فرمایشه وي ګندي
او زمو خپل ډیزاینونه هم دي سی کولای سي لغو استفاده وکي او نور فرمایشونه مخ
خلک دلته څنګه دي مراجعه کوي؟ نه کوي خويندې راځي د لاسي صنایع په حساب اخلي کنه؟
او ولنا اوس به تاغه خويندې ډیزاینونه متسبي دي او ډیر خلک مینه لري سی خپل افغاني شنه چیکار واخلي او خلک دي میرمنې دي راځي یا خغلي دي سی راځي او دلته د لاسي صنایع اخي او بخته
یواز افغانی کمیسون دی او کده سرپتلونیان یا د نارینه او د لپاره هم څلری
او د نارینه او لپاره هم څلرو اسکټونه دی د شیګان دی او د خځو لپاره هم رقم کالیستم غربي کالیستم افغانستان کمیسون دی د ودو لپاره نو سرپتلونیان دی رسمي کالی دی او هم داسي شخصي مفلو لپاره
حتی په درشانو کې هم زین درشان مدل تولید شته سي لسانای په کار کړه
او سدا سیمانه مسي سي یعنی افغانی دی او د افغانی مواد چې موږ کار کړی یا بي جي بي یا هم رستونی کی کار سوي وي هم داسي جذابيت مانوسي
دا مواد یعنی اصل افغاني مواد دي ډير هم داس زړه هم کاری کنه
او ډير موږ له زړه مواد چینه کار خو غوي پکاو غوي برته په نوي ډيزاين باندې په نوي شکل باندې استفاده کوو او ټولې قديمي مواد دي سفارتونه له دې رسي او پیژني او په فیسبوک باندې په دې لټلي وي بیا رسي دلته موږ چی شنه
د خوځ دوپاره دي مرکز تم رسانتي برابر کړی چې خزر راشي دلته کار وکي او د کار زمينه ورته مسايي
بالکل دلته موږ او یا سلانه خزینه کار کوي مخبل رئیس هم میرمنه ده او دلته مختدر زیات اسانتیاوی دي.
ازادي رادیو تا غوښت په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي طالبان سولې ته ژمن دي خو ملاتړي هیوادونه غواړي چې دوی آرام ژوند افغانستان کې وکړي. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ نه سمیولا حلیمی لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. امیر خان ایوبی بیا د هلمند ولایت مرکز لشکرګالی کلی د بندیانو ازادي دل د سولې او بین الافغاني خبرو ته زیات لار هواروي. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازري لیکلي تیر ورځ ډیر سخت سیلاب راغلی او ډیر مالی تلفات یې اړولې دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځازي اریوب د لبنان په اړه پوښتنه کړې ده، ویلي چې وګړي په کوم دین دي. البته دوی ته باید ووایو چې څه باندې 45% مسلمانان او 40% هم مسیحیان دي. په لبنان کې نه بیګا دوه درنې چاودنې شوې وي.